د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چوای په افغانستان کې با په 2023 کال کې ته باندې 28 میلیونه درې لکه وګړي بشري مرستو اړتیا لري چې په 35 کلونو کې شاوخوا 350% په کې زیاتوالی راغلی. دغه د رینن پی او ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود اقلیمي بدلونونو لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیا ویله ازیتې کړې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانمرګ بریدګار دوه پولیس وژلې او درې نور ټپیان کړې دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو تېر شپه شاوخوا ته بجې د جمهوریت پر تخت بې کمیټي پوستي ځانمرګ برید کړی دی. عمران خان زیاته کړې چې د ځانمرګ بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي، خو نور درې وسلوال په تېښته بریالي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسیې سره په ګډه سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله ده. شهباز شریف د خبرې پرون د روسیې د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړې ده. پاکستان دولتي راډیو خبره کړې چې دوه لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریز اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. په لنګ د اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیونو ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت په بیان کې د دغې مرستو اعلان کړی دی. او له دې سره جوخت اوکراین د مین پاکي ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمیختي دوره پای ته ورسوله. په دغه ازمیختي دوره کې کاربوهنه د اوکراین مین پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مینو پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه مینو چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسي پر اوکراین یرغل کړی دی. په دغه هیواد کې ډېر مینونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نوریاس نوری هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې له یو کارپوه سره یې کړی ده.
زما نوریاس نوری نه کې هلی ومنئ د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغې څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني معین او د چاپیریالي مسایلو له کارپوه عبدالولي مدقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې. یو طبیعي لټه او بل مصنوعي لټه. طبیعي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافیې له نگاهه، جغرافیایي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او هلته مختلف د هوا څپې له د غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پراسیدي له دې نه دا سپې څنګه هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې چې کېږي نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړې شي او دا سپې را روانې شي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چېرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کو په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلودل له پخوا نه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی نوري ته باید په پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه د هغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي کله نا کله ډیر ګرم وړي راځي، کله نا کله مثلا په سرګي کې دې هوا ډیره سړیږي، کله په منی کې سړیږي. ولې دا دوام کوي؟ یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کوي، بالاخره دغه بیرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقه صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکراریږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په سدي شکل باندې که چېرې موږ وګورو، دا څپې په د افغانستان په هېواد کې، زموږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت یې دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تیرو دېرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لږ نه مخکې که وګورو، موږ حد اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوي په میاشتو کې. ولې اوس دغه څپه راغلې ده؟ یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حد اقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو. موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مدقه صاحب، د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي. له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله، یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله. هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله، یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپر روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري. او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسې یو دستلا وکاروله، ډیټابیس ورته وایي. دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصلا د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله. هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنیو جګړو په رات کې دا کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټ ول یا سالاش ول یا یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې. وروسته لیغنم حد اقل موږ په یو خلا کې د یو په یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي. مګم په د تېرو دوه لسیزو کې حد اقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یزده شته دوه لارې وجود لري. یو ملي منابع دي، د ملک دننه چې یو ملک چیرې په ثبات کې او د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکي ژمي کلو کې به څنګه ژمي ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجوده نه وي، منطقوي منابع وجود لري. یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوي موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان د ډاکټر به وي. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکي مهارت، پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسئله مهمه مسئله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسۍ جوړولو مسؤل ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډېر سره کار درلود، پالیسي مو جوړوله د ادارې لپاره. دغه موضوع چې اوس تاسو یاده کړله د ملي منابعو، آیا په دې تېرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې داسې مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې د هغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلف او اړوند ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مسله مخکې د مخته خبرداري راکې د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلف اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پیژندنې کومه اداره چې وجود درلودو او هغه د ترانسپورټ د وزارت پورې اړوند ارګانو دا د هغوی وظیفه وه. دغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود. دا ډېر ښه فعال وو، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د یو پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه ځان ته درلود، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت ته په مجموع کې لاره مشخصه کړه چې دولت باید څو کې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک ځانمن کېږي دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي د دولتي اداراتو سره شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره کې لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول، بلکې زموږ هېوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو آواز ثبتو چې د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه شو وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړل. د دې اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار ده. یعنی داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د کرنې وزارت، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي سټیک هولډر ورته وایي. یعنې هغه زیداخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په تېرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په ضمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بې وزلۍ که یوې خواته کو، زما هدف دا و چې یوازې په فزیکي لحاظ که موږ ورته وګورو په تېرو شلو کلونو کې په کلیو او بانډو کې مثلا ډېرې لارې او سړکونه پاخه شوي دي، خلک ډېر ژر له یو ځای نه بل ځای ته ځي. که چېرې څوک په لارو ګودرو کې بند پاتې شي د واورو له کبله یا د سیلابونو له کبله یا نور هغه خوندي سیمو ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي.
زه هم بیت رازم در د ارتباطات و پرمختګ دا یو ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره. ولې عصري ژوند بېل شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنې په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. موږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوي وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم مالي دي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر څو به هدا خپل کړه اصلي تشنابونه مثلا په یخنی کې معمولا د یوبو پایپونه یخ وي ملونه یخ وي دغه ملونه به یخ وي نو دوی به دغه تندال لغه پانی هغه مروج سیستم ته هغه غیر اصلي سیستم ته به مخه یوړه هغه د راجعات لپاره او خلکو کورو کې دغه درلودل
مدقق صاحب یو خو هم مغه توخانه و چې توخانه په کنج کې په یو خو کې به د تنارنه چې هغه کېده توخانه ګرمېدل بیا به یو تشناب هم حل تو
البته به امام مو د اصلا له توخانه نه د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا د آتشخانه ورته ویلې البته به تنور او البته به ور کېده ور لمبه راتله لا په مخ کې د حمام او امام کې د اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د ځای ورته جوړ کړی و همیش څلور ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وي د اوداسه لپاره د ضرورتو لپاره وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله بیا به مثلا دغسې په نور کړو یعنې دغه سیستمونه اوس له منځه تللي دي د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چیرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همیش موږ د پاملرنه یا توجود ته وکړو چې زو اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري دا اوس په یو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه له نوې عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي په یو بل کې نه دي ګډ شوي او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللي
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده فعالیتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخ راوړه بل دې نه سي دې ته په ملرونو کې هوا به څومره سړی یا به څومره ګرمي ولې په کاریاتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلکو هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ دا یو مسلې ته په دې خپل مسلک کې یا په علم کې هغه نور ته وایي دا لوکل نالج ته وایي هغه محلي په هوای خلکو کې تجربه نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک ډېر سوز سره مخ نه دي اگر که لارې په خېسته وي اگر که سرکونه موجود دي خو که شي ډېرې واورې وسی خو داسې سیستم نه لرو چې هغه سرکونه همیش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه ترلاسه وکړي د خلکو ژوند مخته بو کاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي دا اوس مګر
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بې وزل دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړۍ ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سیا وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالی کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دود هم پاتې ده انانه هم پاتې ده روحیه موجوده ده مګر توان نشته د افغانستان په مجموع کې څو کمه فیصدي خلک اقتصادي وضعیت یې ښه وي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط دا فتن یو کومک یو څه وسی هغه د یوې لپاره چیرې ګزاره یو متوسط کور کې وکړی شي ولې په خوشحالۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چیرې تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوشحالۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دې سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېریږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، فقط افغانستان سیلاب مری گرم خلک مری ہوا یخ سی ہم خلک مری دیر سے ہم خلک مری ورخ دیر سے ہم مری ورخ نئی ہم مری
زلزلہ ہم کیگی دیر خلک
زلزلہ کیگی تبھی ہوا دیر دا ٹول دغه ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کېږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک کې کومک هم دوی سره نه کېږي، مستقیم خلکو ته ورځي او کمتون مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدکس صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړې دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګورې نوري صاحب، موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخصه ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. وز دا دی وحشی حیوانات و راتاگی مخه کول پا دستوب نیستا خورتا دیده اوامل چیر مول بود چیرو پا اوامل دیر زیادی و یو مثال سی رفت ورکولی مالو تالا مشکینی باسارا که چیر پا غرانه یو منطقو که واو را گیری گی مانا داده سی آقا دی خوارو منبع سی دی وحشی جلیو با پاگو بانده خوالا گزارا کولا و وایز دی بخوا دی گوی کدل آقا تر واو رو لنده پتی او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاش وکړي چې یو څه ځان ته خواړه پیدا کړي. نو هغه د دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا که چېرې موږ وګورو دغه الوتونکي دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. هغوی نشي کولی چې د واورې لاندې خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکي ورځي بیا خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک پرې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د دې خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خوړو زنجیر. مانا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شاید په یو بل شي باندې تغذیه کړي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کړي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کړي، کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کړي په انسانانو باندې. یعنی دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ماته شوه، معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې چې بالاخره هغوی مجبور شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دغه هغه تعامل ده چې یو په بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې او وحشي ژوي بېرته په اهلي ژویو باندې.
تاسو د کومو موضوع یادونه وکړله په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړه نه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه سی حالت سره مخامخ شوي وي څه کول پکار دي؟ نورو هیوادونو تجربو ته سړی مراجعه وکړي، آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري د نوري صاحب. اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف څه ورته وایي یا وحشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې داسې دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپلې بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، هغوی خپله پوهېږي چې خپل ژوند او خپله زندګي وروکار څنګه برابر. موږ انسانانو چې موږ هغوی ته ضرورت اوس مختلفې لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ صفري ده د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې یې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت په وخت راځي پوغه باندې سرځي. دا یوه طریقه ده چې هر انسان چېرې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شي په ټول ملک. دا حتمي داسې ټول د یو څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک یو یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کړي. بله خبره دا ده چې که چیرې موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سیمو زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د دندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مور نه وي که نه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي هغه دهغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو یادونه وکړله چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې د دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا دوه څو خطره لري. یو دا ده چې ته اکثرا د خلک بېرته وسله وال کوې، دوی به د دې په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسله وال او ته به په ملک کې بله ستونزه جوړوي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بزدي به پر ښکار وکړي ولا زه ځان ساتم د دې وحشي حیواناتو. او دغه وحشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویلخانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به یو دنیا مننه کور ودان.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز مشمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه فانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.